افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي. په خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې 4 میلیون افغان کډوال له هیواده بهر وي، افغانستان بشپړ نه دی. د افغانستان ولسی جرګې د 1290 مالیکال بودیجه تصویب کړه، او د اوکراین پوځ وایي د دغه هیواد په ختیځ کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي. د ولسمشر اشرف غني د نن ورځې دغو څرګندونو اشاره د پاکستان د دینی علمانو هغه نوې فتوا ته و چې انتحاري حمله حرام او د اسلامي اصول خلاف بللې دي. ښاغلی غني وایي چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا باید تر ټولو وړاندې په افغانستان کې تطبیق شي. دغه ورځ د افغانستان د علمانو شورا وایي چې د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو فشارونه د دې سبب سو چې د پاکستان علمان د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړي. د افغانستان مانو شورا مشر بصیر حقانی ازادي رادیو ته وویل
اوس چې خارجي فشارونه د امریکایانو او د اروپایي ملکونو د دې فشارونو باندې راغلي دي، هم په نظامی ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې، نو دوی اوس دا اقدام وکړ.
دغه ورځ د افغانستان اجرایه ریاست وایي تصور یې دا دی چې دا کار د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه سوی وي. د افغانستان ولسمشر وایي تر هغه چې 4 میلیون افغان کډوال له هیواده بهر وي، افغانستان بشپړ نه دی. ولسمشر اشرف غني د خبري نن په کابل کې د سولې په اړه یوه مشورتي غونډه وکړه. ولسمشر غني د غرض ویل چې ټول افغانان د کډوالۍ درد احساسوي او د هغوی د بیرته راتګ لپاره لازم چمتووالی نیول کیږي. دوی وی دلته په ښکارا پوسی چې ستاسو د لومړي خادم په توګه فکر کوم یو لاس او پښمن نسته، او هغه د کډوالو لقبل دی. تر هغه چې د هیواد 4 میلیونه کډوال بهر ولري، موږ بشپړ نه یو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال دسمبر پر 1 پوره سو، او د پاکستان کابینه د روان میلادي کال د جنوري پر 15 پریکړه وکړې چې د همدې میاشتې تر پای پورې باید افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه سي. د افغانستان ولسی جرګې د 1290 مالیکال بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې غړو نن د دې بودیجې په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړل. په پای کې د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تر بحثونو وروسته د رای ګیری نتیجه داسې اعلان کړه.
اینان کسایی که به این بودجه سال مالی 1397 موافق از کارت سبز و کسایی که مخالف از کارت سرخ، سنای 30 کارت سرخ به اکثریت بودجه سال مالی تصویب شد. تشکر.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسی جرګې په دې بحث کې حاضر و، ویل چې د 1290 مالی کال بودیجه د نړیوالو معیارونو سره سمه جوړه شوې او په هغه کې توازن په پام کې نیول شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې دغه بودیجه نامتوازنه بللې وه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولایت د خلازایی، للکی او بالای دور سیمې له طالبانو تصفیه سوي دي. د البرز 22 په نوم دغه پوځي عملیات د شنبې په ورځ په ډنډي شهابالدین کې پیل شول. د بغلان د پولیسو د رسنیو دفتر د یوې لمې په خپرولو سره ویلي چې په دې عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه یې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین پوځ وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د اوکراین د پوځ پر موټر وچاودېدل. د دغه هیواد دفاع وزارت نن د یوې لمې په خپرولو سره وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو درې ځلې د اوربند څخه سرغړونه کړې ده. په همدې حال کې بیلتون غوښتونکو کیف د اوربند په نه مراتولو تورنوي او وایي اوکراینی سرتیر 9 ځلې دا اوربند مات کړی دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې پیل شوې، شاوخوا 1300 کسان په دغو نښتو کې وژل شوي دي. ټاکل شوی د یونان او مقدونیه ډیپلوماټان د دوی ترمنځ د 28 کلونو شخړو د پای ته رسولو د یوې هڅې په توګه نن د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې سره وګوري. د مقدونیه له نوم سره د یونان مخالفت چې د دغه هیواد د خپلواکۍ اخیستلو یعنی د 1991 میلادي کال راهیسې پیل شوی له ناټو تړون او اروپایي ټولنې سره د مقدونیه د غړیتوب چارې ځنډولې دي. مقدونیه دغه راز د یونان د یو شمالي ولایت نوم دی چې د دې سبب شوی چې اتن د مقدونیه له نوم سره مخالفت وشي. د یونان او مقدونیه د ډیپلوماټانو د دې لیدنې مشري امریکایي ډیپلومات ماتیو نیمز کوي. یو روس ارتودکس کشیش د ماشومانو د ځورونی په تور په 14 کاله تنفیذي بند محکوم سو. په لینینګراد کې یوې محکمې نن د گلیب گروزوفسکی په اړه دغه حکم کړی دی. محکمې گروزوفسکی په 2011 کال کې له یوې ماشومې نجلۍ سره د جنسي اړیکې په درلودلو تورن کړ. دغه راز نوموړی د 2013 کال په جون کې هم هغه مال چې گروزوفسکی د یوې کلیسا مشري کوله له یوې بلې ماشومې نجلۍ سره د جنسي اړیکې په درلودلو تورن و. په لینینګراد کې لوی اسقف ویلي چې د گروزوفسکی دنده د 2013 کال په نومبر کې ختم شوه او د دې دعوه په اړه تحقیقات له کبله ځنډیدلې و. خبرونه پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یوه هیواد پورې نه محدودېږي.
خدا فتوا اول د افغانستان د لپاره تطبیق له دې علماو نه غوښتنه وکړي چې له کوم وخت نه ده چې فتوا د اسلام د تعبیر په یو مملکت باندې محدودېږي.
د افغانستان او امریکا مشرانو د بلخ په سیمه ایز اداره کې پر تغییراتو خبرې کړي.
روی تغییر بر وقت و مسالمت آمیز در اداره محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت.
ولسمشر محمد اشرف غنی وصلوالو طالبانو تا پیغام ورکړ.
کارخانه اختیارم گاوندی مملکت تا مور کوید.
په جرمنی کې د ایران سپایي پازداران انقلاب ځواک ته د جاسوسي په تور څو کورونه تلاشي سوي دي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یوه هیواد پورې نه محدودېږي. ښاغلی غني د چهارشمې په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته وویل چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا باید تر ټولو مخکې په افغانستان کې تطبیق سي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د پاکستاني علماو له لوري د انتحاري حملو د نارواله بلل کېدو یو ورځ وروسته افغان ولسمشر وویل اسلامي اصول په ټولو هیوادونو کې یو شان د عملي کېدو وړ دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشمې په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې مشورتي غونډې ته وویل انتحار کول په اسلام کې کبیره ګناه ده او د پاکستاني علماو فتوا باید اول په افغانستان کې عملي شي.
د اسلام اصول په یو په ټول اسلامي نړۍ کې تطبیق کیږي یا یو مملکت کې؟ که ټول اسلام ده خو دا فتوا اول د افغانستان لپاره تطبیق شي. تاسو له دې علماو نه غوښتنه وکړئ چې له کوم وخت نه ده چې فتوا د اسلام د تعبیر په یو مملکت باندې محدودېږي. دا خو سوسیالیزم نه ده چې ستالین په یو مملکت کې محدود کړي. د اسلام نړۍ نړیوال ده، ټوله نړۍ د اسلام نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ شاوخوا 2000 پاکستاني دینی عالمانو د یوې ناستې پر مهال په پاکستان کې انتحاري حملې نعره وبللې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عالمانو شورا له دغه فتوا د هرکلي ترڅنګ هیله ښودلې چې دغه پریکړه د ترهګرۍ د ګواښونو په لمنځه وړلو کې ګټوره تمامه شي. که څه هم تر دې وړاندې ځینو دینی عالمانو په پاکستان کې د انتحاري حملو په اړه فتواوې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې دینی عالمان په دې برخه کې فتوا ورکوي. پاکستاني عالمان په داسې حال کې د انتحار پر ضد فتوا ورکوي چې په دې وروستیو کې له تروریزم څخه د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی. افغان حکومت تل دا غوښتنه کړې چې دینی عالمان باید په یوه خوله د انتحاري حملو په اړه خپل غږ پورته کړي، خو د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني علماو په دې اړه دوه مخه فتوا ورکړي. د کابل د علماو شورا وایي انتحاري حملې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې ناروا دي، خو په دې اړه د پاکستاني علماو چلند دوه ګونی دی. د دغه شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نو دا اوس جمع شوی دی. دوی دوه خبرې لري. یو خبره دا چې دوی په دغه دومره وخت کې د دې په ضد باندې فتوا ولې ونه ورکوله. اوس چې د خارجي فشارونه د امریکایانو د اروپایي ملکونو د دوی فشارونه به باندې راغلي دي، هم په نظامي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې. نو دوی اوس دا اقدام وکړه. بل دا چې دوی کله دا اقدام کاوه نو باید په دې کې د افغانستان علما هم شامل وای.
د ښاغلي حقانی په خبره دینی علماو ته نه خایي چې د حکومتونو او یا هم د نورو کړیو په لارښوونه خپل دینی او ملي رسالت ته شا کړي او داسې پریکړې وکړي چې د اسلامي امت په زیان تمام شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله سانګزای به وایي پاکستان تل له دین څخه د سیاسي حربې په توګه کار اخیستی او اوس هم غواړي په دې توګه له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که طالبان افغانان وي باید خپل واک ګاونډیو هیوادونو ته ورنه کړي او د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته حاضر سي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله دې له هغو هیوادونو سره اړیکې پرې کړي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی له طالبانو وغوښتل چې نور خپل اختیار د ګاونډیو په واک کې ورنه کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. د تورستان د لستوني له مار سره تشبیه کړل او ویل چې که پاکستان د تورستانو ساتلو ته د پای ټکی کېنږدي دغه هیواد ته به ښه پیغام ونه لري.
افغانی اختیارم گاوندی مملکت تا موار کوی نقطه دو بود دور ما بر پاکستان دست مذاکرات همه جانبه پیش میکنم، چون این پدیده مار ماری که داستین باشه کسی را میگذه که داستینش هست.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې افغانستان ته د وحشت خپرولو لپاره راځي وبه وژل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې په ترکیه کې د طالبانو د 5 غړو او د ولسمشر اشرف غنی د 2 سلاکارانو ترمنځ د سولې د غیر رسمي خبرو راپورونه خپاره شول چې وروسته بیا دواړو لورو رد کړل. له دې سره چې د سولې خبرې د څو کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس له دې یوه ورځ مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. خو هغه څه ولسمشر محمد اشرف غنی ورته اشاره کوي د سولې په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان لاس دی، هغه هیواد چې په وروستیو کې تورستانو ته د خوندي پټنځایونو د ورکولو په تړاو د نړیوالې ټولنې او امریکا تر فشارونو لاندې هم دی. په روانه اونۍ کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي د سفر په مهال هم په اسلام آباد د فشارونو په زیاتېدو ټینګار وشو او د پلاوي په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو ژمنه وکړه. له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د تورستي ډلو پر وړاندې د قاطعیت خبره کوي، که طالبان د تورستي ډلو د ملاتړو څخه ځانونه بیل نه کړي، د دې ډلې لپاره به ښې نتیجې ونه لري.
د جګړې دواړه لوري، که افغان حکومت دی یا وسلوال مخالفین او په ځانګړي توګه د طالبانو ډلګۍ چې پاکستان او ځینې نور ګاونډي هېوادونه حمایت کوي، که چیرې د وخت د نازکو شرایطو په نه درک کولو سره خپلو جګړو ته دوام ورکړي، نو فکر کوم چې دا به د تاریخ د بېرحمانه قضاوت د سپېړې لاندې راشي. په کار ده چې طالبان هم ځان د خپلو حمایت کوونکو له زولۍ څخه راوباسي.
د دې تر څنګ د سولې په اړه د ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو د مشورتي کنفرانس یو شمېر ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان نامشروع لاسوهنې بندې کړي. دوی له طالبانو هم وغوښتل چې نور تاوتریخوالي ته نه ووایي او د جګړې پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لمرستیر ولسمشر مایک پین سره په ټلیفوني تماس کې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې په سولیز ډول د بدلونونو په اړه خبرې کړي دي. جمعیت د دې مسئلې هرکلی کړی دی. حدیث پر دې سره نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې په بلخ کې له سولې ځلارې د بدلون پر وسلو ټینګار کړی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استول شوی ویډیو کلیپ کې ویلي چې دواړو مشرانو د سه شنبه په ماښام خبرې کړي دي. د وی ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د خی حکومتوالۍ او اصلاحاتو د پرمختګ، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه خبرې وکړي. همداراز د بلخ په سیمه ییزې ادارې کې د پر وخت او سوله ییزې لارې د بدلون پر وسلو هم ټینګار وشو. له سپینې ماڼۍ څخه په خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې مایک پینس له افغان حکومت د ملاتړ تر څنګ ویلي چې کابل باید له عطا محمد نور سره کار وکړي څو په بلخ کې بدلون د خبرو او سوله ییزې لارې رامنځته شي. د اعلامیې له مخې دغه ټلیفوني مکالمه د هغو خبرو په دوام ترسره شوې چې تېره میاشت مایک پینس د حکومت له مشرانو سره لرلې. د ارګ وتا محمد نور ترمنز در پورته شوی لانجې څخه وروسته د لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی په دې باب له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ اعلامیې وړاندې کاږي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت له دوامداره هڅو په ځانګړې توګه د ضروري اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه هم بحث وشو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او مایک پینس ترمنز دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې څو اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور استعفا ومنله، خو ښاغلي نور او جمعیت ګوند له څوکۍ څخه لرې کېدل د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرو پورې مشروط کړل. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له خبرو هرکلی کړی. د دغه ګوند د ویان مرستیال زبی فطرت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځانګړې توګه د ولسمشر د مرستیال له ښه نیت څخه مننه کوي او خوشبینه دی، هیله لري چې د افغانستان قضیې همدا ډول له نږدې او په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي او د ټولنې واقعیتونو ته په کتو نړیواله ټولنه خپل لیدلوري بیان او پریکړې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ولسمشر غنی او مایک پینس باید په دې اړه هم خبرې کړې وای چې کاتا محمد نور له سولې ځلارې څوکۍ نه پرېږدي، نور څه انتخابونه تر لاس لاندې نیول کېدای شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي کدار غواتا محمد نور ترمنځ اختلافات د معاملې له مخې حل شي، د قانون حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختې، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. اسمت ساروان:
روسیې نن چهارشنبه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د فوري پیلېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې خبرې د کولو ترڅنګ ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د دواړو خواوو د خبرو کوربتوب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي مسکو کلک سپارښتنه کوي چې خبرې دې ژر تر ژره پیل شي څو کورنۍ جګړه ختمه شي. افغان چارواکي د خپل هیواد روانه جګړه کورنۍ نه بولي، بلکې وایي چې له بهره پرې تپل شوې ده. ولسمشر غنی نن هم په یوه غونډه کې پر پاکستان شغ وکړ چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو ملاتړ ونه کړي. د پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو ملاتړ داسې دی لکه څوک چې مار په لستوڼي کې ساتي. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته نږدې مری شارګي ته رسیدلی دی. اژانس وایي چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سبا پنځشنبه نیویارک ته لاړ شي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د اتمي وسلو او د افغانستان د حالاتو په اړه جوړی شي. دا غونډه وروسته له دې دایریږي چې د امنیت شورا پلاوی د حقایقو د موندلو لپاره افغانستان ته لاړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو پر اساس په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیلېدو لپاره جدي ګامونو ته اړتیا ده. دا وزارت همداراز وایي روسیه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ د مخامخ خبرو د فوري پیلېدو ملاتړ کوي. روسیه باور لري چې د افغانستان حالات د سیمې پر وضعیت مستقیم اغیز لري.
ولسی جرګې د راتلونکي کال بودیجه په اکثریت رایو تصویب کړه. د مالیه وزارت دغه بودیجه معیاري بللې ده. وصل وصال نور تفصیل وړاندې کوي.
له اوږدو بحثونو او یو لړ بدلونونو وروسته د 1990 مالي کال بودجه د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د دغې جرګې د مالی او بودجوي کمیسیون رئیس امیر خان یار د چهارشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې ویل چې د یوې متوازنې بودجې د جوړولو په هدف د ولسی جرګې د بېلابېلو کمیسیونونو او دولتي ادارو سره له ناستې وروسته د بودجې په دوهمه مسوده کې یو لړ اړین تغییرات راوستل شول.
د ادارو د اجرااتو او د نوي کال بودجوي امکاناتو ته په کتو او همدارنګه د ادارو د مسؤلینو سره په تفاهم په بودیجه کې یو لړ اړین تغییرات وړاندې شول ترڅو د هیواد په شرایطو برابره بودیجه منځته راشي. 80% د زمینو پروژو د شاملېدو وعده او په بیرته په دویمه مسوده کې شامل کړي.
د 1990 مالي کال په بودیجه د وکیلانو له آزاد بحث او د مالی او بودیجوي کمیسیون لخوا د معلوماتو وړاندې کولو وروسته رایګیری وشوه چې په پایله کې د 1990 مالي کال بودیجه په اکثریت رایو سره تصویب شوه. په ټوله کې د 1990 مالي کال بودجه څه باندې 300 میلیارد افغانۍ ټاکل شوې چې 2.63 میلیارد یادي او 1.8 پراختیایي ده. له دې وړاندې د لیندۍ میاشتې په 22 نیټه د افغانستان ولسي جرګې په بودجه کې توازن او عدالت ته د نه پاملرنې له امله د 1990 مالي کال بودجه رد کړې وه. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې که څه هم ټول وکیلان په یوه خوله نه ول، خو ډېری په دې اند ول چې د بودجې نه تصویبول د خلکو ستونزې لا زیاتوي، نو ښه ده چې د خلکو د ستونزو د هوارۍ په هدف یا د بودجه تصویب شي. بلخوا د افغانستان مالي وزارت وایي د 1990 مالي کال بودجه ټولو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو په معیاري توګه برابره شوې. د مالی وزیر کلیل حکیمي چې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ګډون کړی وویل چې ملي بودجه ټولو نړیوالو معیارونو ته په کتو د توازن په پام کې نیولو سره ترتیب شوې. دی وایي زموږ بودجه د ټولو نړیوالو معیارونو په رڼا کې جوړه شوې. زموږ ژمنه زموږ نړیوالو مرسته کوونکو ته دا ده چې د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم اصلاحات راولو، او که دغه بودجه تصویب شي نو زموږ د بودجې اعتبار لوړیږي او د نړیوالو ډونرانو مرستې له همدې لارې ترسره کیږي. ښاغلی حکیمي وایي یا د بودجه شته امکاناتو، اداري جوړښتونو، لګښتونو او یو لړ نورو اړتیاو ته په کتو برابره شوې ده. مالی وزیر له بودجوي واحدونو څخه غوښتنه وکړه چې د شته امکاناتو په نظر کې نیولو، اغېزمنتیا، د حکومت پراختیایي لومړیتوبونو او د هیواد ملي ګټو په اساس د 1990 مریز کال بودجه په مصرف ورسوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
په جرمني کې د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک ته د جاسوسۍ په تور په څو ایالتونو کې کورونه پلټل سوي دي. تر اوسه چارواکو د دغو عملیاتو په لړ کې د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري نه اوري.
د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د سه‌شنبې په ورځ د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د پلټنو په تړاو د هیواد په مختلفو برخو کې د لټون او تلاشۍ یو لړ عملیات ترسره کړل. په دغو عملیاتو کې چې په برلین او د جرمني په دریو ایالتونو کې ترسره شوي، چارواکو د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی. د فدرالي څارنوالۍ ویان سټیفن بهل وویل دغه عملیات د هغو معلوماتو په نتیجه کې ترسره شول چې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې د اساسي قانون د ساتنې د څانګې لخوا ترلاسه کړي وو. دغه اداره په دې هیواد کې د استخباراتو ضد عملیاتو چارې مختوړي. بهل ویل ګمان کېږي چې مشکوکو کسانو به د ایران له یوې ادارې سره په همکاري په جرمني کې د یو شمېر کسانو او ادارو په اړه جاسوسي کړې وي. په کورونو او ودانیو کې د پلټنې دغه عملیات د پټو عملیاتو په شک ترسره شوي دي. ګمان کېږي چې مشکوکو کسانو به د هغو اسرائیلیانو چې په جرمني کې استوګن دي په اړه پټ معلومات راټول کړي وي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې مشکوک کسان به د ایران د قدس ځواک چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب هغه څانګه ده چې له ایرانه بهر په نورو هیوادونو کې د پټو عملیاتو مسؤلیت لري غړي وي. جنرال قاسم سلیمانی چې دغه ځواک مشر دی د خپلو فعالیتونو راپور مستقیما ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته ورکوي. په 2001 میلادي کال کې د امریکا خزانې وزارت د قدس ځواک د تروریزم ملاتړی ځواک وبله او ویل چې هغه افغان طالبانو او په منځني ختیځ کې د حزب الله، حماس او اسلامي جهاد په ګډون تروریستي ډلو ته وسلې او پیسې ورکوي او هغوی ته لارښوونه کوي. په 13 ډسمبر میاشت کې د جرمني حکومت د ایران سفیر ته وروسته له هغې رسمي اعتراض وړاندې کړ چې یو پاکستانی ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه شو. د برلین سترې محکمې یو دېرش کلن مصطفی حیدر سعید نقفي د استخباراتو له یوې بهرنۍ ادارې سره د همکارۍ په تور په 15 کاله و 3 میاشتې زندان محکوم کړ. دغه محکمې وویل چې هغه د قدس ځواک ته په جرمني او فرانسې کې جاسوسي کول او په جرمني کې د احتمالي حملو په اړه معلومات راټولول. مستنتقینو د یو شمېر کسانو د ورځنیو بوختیاو، د هغوی د کورونو، د کار دفترونو، لارو، امنیت ساتونکو، امنیتي کمرو او هم د پولیسو نږدې ماموریتونو په اړه په سلګونو اخیستل شوي تصاویر، ثبت شوي ویډیوګانې او نور شواهد موندلي دي.
د امریکا لخوا په سوریه کې د یو سرحدي ځواک له جوړېدو سره ایران هم مخالفت وکړ. د دغه ځواک له جوړېدو سره د مخالفتونو علت څه دی؟ دغه ځواک له کومو کسانو جوړیږي؟ په دې اړه مې شیبه مخکې له عصمت سروان نور جزئیات غوښتل.
د تر نن مخکې ترکیه، روسیه او سوریه مخالفت کړی و. اوس ایران هم په سوریه کې د امریکا له لورې د دغه نوې 1500 کسیز ځواک له جوړېدو سره مخالفت وکړ. امریکا دا ځواک په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره ضروري بللی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني له قوله ایراني رسنیو ویلي دا نوی پلان چې امریکایان یې د سوریې لپاره په ذهن کې لري د نړیوالو قوانینو خلاف دی او د سوریې او سیمې د امنیت او ملي حاکمیت خلاف دسیسه ده. روحاني البته دا خبره پرون په تهران کې د سوریې د پارلمان له رئیس سره په کتنه کې وکړه.
بله څرون صاحب، دغه ځواک له چا جوړیږي یا څوک په دې کې زیاتوره برخه یا ونډه لري؟
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه کې په جګړه بوختې د همدې رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ول چې دا به د کوردانو په مشرۍ د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو جوړیږي او د ترکیه او عراق په پولو کې به د داعش د نفوس مخه نیسي. داعش تیر کال د سوریې په اکثرو سیمو کې تاسیس شو، لکه څنګه چې مخکې مو هم ورته اشاره وکړه. ترکیه، روسیه او سوریه د دې پلان سخت مخالفت کړی دی. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د دغه کورد سرحدي ځواک پر ضد عملیاتو ته تیاری نیسي او حتی دا یې هم وویل چې هر شیبه ممکن حمله پرې وکړي.
څاروان صاحب، ترکیه خو تل له امریکا سره متحده پاتې سوې ده، بیا خصوصا د سوریې په مسله کې، ولې دغه هیواد د امریکا لخوا د کورد سرحدي ځواک له جوړېدو سره مخالفت کوي؟
د ترکیه ولسمشر اردوغان وایي چې د سوریې وای پی جی کورد ځواک یو تروریستي تنظیم دی. البته دا د سوریې د کوردانو تنظیم یا ګوند دی. اردوغان دا هم وایي چې دا ځواک د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو پی کی کی سره اتحاد لري. ترکیه له څو لسیزو راهیسې د پی کی کی له بلتون غوښتونکو سره په جنګ ده. نو په هر حال ترکیه د کوردانو په موضوع کې ډېره حساسه ده او دا یې هم علت دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په درشل کې د پاکستان په وړاندې د دې شورا د ځینو اقداماتو خبره ډېره اوړي را اوړي. پر دې مسلې نوریاس نوري د سیاسي مسایلو له کارپو امین مدقیق سره مرکه کړې. په پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کړې، آیا دا د افغانستان د مشرانو یا د دې هېواد د بهرني سیاست د لا فعاله کېدو نښه ده که د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان زیږنده؟
زه فکر کوم که دوه لا نقش لري. هم د ایالات متحده استراتیجی چې کله چې ترامپ قدرت کې راغی دا نقش لري، دا نوې استراتیجی. هم د افغانستان د حکومت دا غږ چې پورته کېږي د پاکستان په برابر کې، دا دوه لا فکر کوم خپل اثر لري. و شورای امنیت دا تصمیم یو ښه تصمیم د پاکستان په د برابر نیسی.
پاکستان هم په سیمه او په نړیواله کچه دوستان لري. پاکستان هم تر اوسه پورې ډېرې هلې ځلې کړي، ډېر لابي کوي چې ځان داسې وښیي چې ګواکې د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي. په میلیاردونو ډالر یې له امریکا ترلاسه کړي په دې تیرو 15-16 کلونو کې. افغانستان له یو داسې هیواد سره مخامخ دی چې د ځینو کارپوهانو په وینا لوبه تر اوسه ښه مخته وړې ده. که چیرې دغه موضوع د پاکستان په وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کیږي د ځینو اقداماتو او دا شورا وغواړي چې دغه اقدامات وکړي، د پاکستان هغه نږدې په اصطلاح ملګري چې یوې چین دی د امنیت شورا غړی دی، آیا د داسې اقداماتو مخه به ونه نیسي، فکر نه کوئ؟
زه فکر کوم که پاکستان چې متحدین لري د منطقه کې، دو متحدین دومره زور نه لري چې داسې دریز وکړي چې د امنیت شورا په مخ کې مشکل خلق کړي. شورای امنیت خو د موضوع باندې پوهه چې پاکستان یو روزم یو ملاتړ هیواد ده په دې منطقه کې.
تر اوسه پورې هغه فشارونه چې په پاکستان راوړل شوي دي آیا کافی دي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته څه کول پکار دي چې پاکستان بالاخره اړ کړي چې د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړي؟
زه کوم د افغانستان سیاسي مشران با وجود د دې چې اختلاف لري او د داخلي مشکلات لري، یو خبره ډیره روښانه ده چې کله چې حکومت وحدت ملی تاسیس شو د هغه وخت نه تر اوسه پورې دوی یو غږ پورته کړی دی چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. دوی دا غږ پورته کول تاثیر لري. شورای امنیت
د سیاسی مسائلو تحلیلگر امین مدقیق و. تیر کال په اروپا کې ډېر نوي موټرونه پلورل سوي دي. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
تیر کال په اروپایي ټولنه کې څه باندې 15 میلیون موټر پلورل شوی چې دا په وروستیو لسو کلونو کې یو ریکارډ دی. په اروپا کې د موټرو د تولید ټولنې د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې ټول 15,00,000 موټر پلورل شوی چې د مخکینی 2014 کال په نسبت په سلو کې 3.4 زیاتوالی دی. له برېټانیا پرته چې له اروپایي ټولنې وتل اعلان کړي، د اروپا د موټرو په لویو بازارونو کې د نوي موټرو تقاضا زیاته شوې ده. په برېټانیا کې بیا په دې کال کې د موټرو پلورل په سلو کې 15.6 کم شوي چې دا په وروستیو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټه شمېره ده. دسمبر د 2018 کال هغه میاشت و چې تر ټولو لږ موټر خلکو اخیستي، او یو علت هم دا دی چې دا د مخکینۍ دسمبر میاشتې په نسبت یوه ورځ کمه وه. د جرمني فولکس واګن کمپنۍ تر ټولو زیات موټر پلورلی چې د ټولو پلورل شوو موټرو په سلو کې نږدې 40 جوړوي. ورپسې د پی ایس ای او رینولډ کمپنیو هرې یوې په سلو کې 12 او څه کم 12 موټر پلورلي، او د فیات کریسلر د کمپنۍ ونډه هم په سلو کې څه کم.
لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده.